حقیقت سده.
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت سده.
د بروکسل کانفرنس پیل او په هیواد کې د نامنۍ زور لبل اخوا د حزب اسلامي ډلې په خلا کېدل د یو شمیر ولسوالیو سقوط او د ولایتونو د سقوط ګواښ او د ټاکنیزو اصلاحاتو لانجمنه مسله په دې وروستیو کې د افغانستان ټوله دولتي دستګاه او ولس له ژورې اندېښنې سره مخ کړي دي. خو بلخوا د ملي وحدت حکومت خپلمنځي اختلافات، فساد په مهمو پوسټونو کې د ناوړو اشخاصو ګمارنه او د امنیتي وزیر غیر ارادي مدیریت هغه څه دي چې د ملي وحدت حکومت یې د افغان ولس او د نړیوالو تر جدي نیوکې لاندې نیولې. سلام، زه محبوب یم او تاسو ته نننۍ حقیقت سره خبرونه وړاندې کوم. په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د مشرانو جرګې له رئیس ښاغلي فضل هادي مسلمي سره غږېدلې یو. تاسو هر کله وستل شئ. مننه ریسپ. د لومړی پښتني پتوګه کچیرته وګورو د کابینې یو شمیر وزیرانو تروسه پوری د 40 سلنه پوری خپل بودیجه نه مصرف کړي، څه فکر کوي دغه ستونزه د چاوه، دغه د ټاکنې ستونزه د چاوه او دغه اوس چې کوم مشکلات راولاړ شوی دي، دا هغه اصلي لامل دی چاوه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مشخص راځم تاسو پښتنه ته چې تاسو د کابینې د باندې وزیر سبانو یا د کابینې د وزیر سبانو پر اړه بحث درلود. اصلا دا څه چې باور د یو چا په یو شخص باندې من حیث یو انسان او افغان دا یو اړخ ده او کار بل اړخ ده. دا چې دې کې شک نشته چې د ملي وحدت حکومت د افغانستان د کابینې په جوړښت کې مخالفتونه درلودل په اساس او ستونزې درلودې تقسیماتو او په اشخاصو باندې بحثونه درلودل، هغه منم، دا نه منم، دا مناسب ده او دا نه ده. د بل بحث ستیر او یو کال در بایو عملا چې کله کار ته خلکو شروع کړه، دغه دواړه مشران خصوصا جمهور رئیس پی موافق شو، په دوی باور وکړه. دا چې د جمهور رئیس باور او ورسره څنګه د حکومت باور، د اجرایي رئیس باور د کابینې ونه شو ساتلی او هغه اعتماد چې دوی پکړی و چې باید د افغانستان خلکو ته خدمت وکړي او دغه یو کاره حکومت او یو کاره نظام په نوم باندې د افغانستان د ملت په زړونو کې ځای ولري، دا هغه ستراتیژي و د رئیس جمهور سره چې دغه اشخاصو پر اړتیا باور درلود. دا چې دوی هغه باور ترلاسه نه کړی شو، دا د شخص پورې
اصلي مشکل څه و؟ ولې دغه شان اشخاص وټاکل شول چې بیا دوی باور ترلاسه نه کړ او ستونزې راولاړې کړ؟
ما مخکې ویل چې هر څوک د خپل ځان سره د خپلو کړنو نه زیاتې برنامې او تعهدونه وعدې لري، په هر الفاظ او په هر شکل چې د انټرویو د دنو واسنادو په توسط باندې جمهور رئیس ته دوی دغه اشخاصو قناعت ورکړی وای. هغه مشکلات چې په افغانستان کې دي، حقیقتونه دي، قومي، تنظیمي، سمتي او ګروپي هغه جوړښت چې په نظر کې نیول شوی، د هغې وروسته دغه خلک مخې ته راغلل. د کابینې د غړو په صفت پارلمان ته معرفي شو، پارلمان نه رایه واخیسته. هغه تعهد چې جمهور رئیس او د افغانستان د ملت استازو ته پولیسي سپارلی وو، دغه تعهد په اساس باندې په هر لحاظ چې دوی ته رایه ورکړل شوه، هغه نو پاغې ډېر ژور بحث نه کوم، دوی ته رایه ورکړل شوه، دوی د افغانستان د کابینې وزیران وټاکل شو.
او د ملي شورا د یوې مهمې برخې د مشر په توګه تاسو هم د یو شمېر وزیرانو ملاتړي وای او هم کمپاین کوئ؟
بالکل قطعا به داسې نه شوي چې موږ کوم وزیر معرفي کړی، جمهور رئیس یا اجرایي رئیس، او یا مو ځکه موږ پاغې وخت سره فیصله دا وه زموږ د ملګرو چې دا د هغه چا کار ده چې حکومت جوړوي، د حکومت وظیفه ده، د حکومت تقسیمات د دوه اشخاصو ترمنځ شوي دي. موږ بحث نه درلود. ته یو وزارت د معرف یاد شوی و چې موږ ورته یو څوک د دلیلي په نوم باندې معرفي کړی، خو د بعضې ملحوظاتو او ملاحظو له مخې نه هغه بیرته موږ خپله دولت نه، بلکې موږ بیرته واخیست چې اوس په دغه شرایطو کې موږ نه غواړو چې د معرف وزارت لپاره چې کاندید ورکړو. دا یو بل بحث ده چې څوک پکې داخل دي، څوک نه دي، خو زه په خلاصه ډول وایم چې اوس نظام د وحدت ملي حکومت ده، په راس کې اجرائیه جمهور رئیس ته ورسره رئیس اجرائیه. جمهور رئیس په قراراتو چې موږ ورسره مجلس کړی او وطلوبه، د دوی تعهد دا و چې پیسو په لحاظ باندې وزارت مالیه سږ کال یا اوسنی نظام هیڅ ستونزه نه لري، د مصرف دپاره دي دوستان آمدګي ولري او تاسو من حیث د ناظرې قوې د حکومت نه نظارت وکړي تر څو هغه اشخاص چې پیسې په واک کې دي خپلې ټولنې ته خدمت وکړي او مصرف یې کړي. دې کې شک نشته چې وزیران ناکاره وختل او دوی هغه تعهد چې رئیس جمهور ته سپارلی و او هغه تعهد چې د ملت استاو سپارلی و په هغه وفا ونه کړه، مصرف یې ونه کړه. سره دې چې په افغانستان کې ستونزې وي، خو په دغه حد کې نه چې دوی د 40% د بودیجې مصرف په دغه حالت کې چې 1320 په داسې حالت کې هیڅ نوه توجه د دوی لپاره نشته، بلکې دوی یو ناکاره خلک و.
معمولا سترګې د ملت استازو ته اوړي. که چېرې تاسې ځان د کندوز یو اوسیدونکی فرض کوي، یا ځان د اروزګان یو اوسیدونکی فرض کوي، یا ځان د هلمند یو اوسیدونکی فرض کوي، د ملي وحدت د حکومت له کړنو راضي یاست؟
داسې چې دا باید دوه بخشه کړو. دا کار یو رضایت ټول ملت ته، یا د کندوز ستنه کندوز کې نه، که زه ځان د خپل ولایت پاشندم کوم، شاید داسې خلک چې هغه راضي نه وي، شاید داسې خلک چې راضي وي. دیک خو تاسو ته معلومات شته، هیڅ شک نشته چې او دا به تاسو شک ونه لري چې زه نه د جمهور رئیس کمپاینر وم، نه د ډاکټر عبدالله، زه د استاد صاحب کمپاینر وم او د هغه د تنظیم غړی وم. اوس هم استاد صاحب د حراست ثبات شورا په نوم یو شورا لري، د هغې ارشد غړی وم.
خو اوس موږ دلته بعض د ملي شورا د مشرانو جرګې له دریځه
کوو. هر شکل چې زما یو سیاسي برخلیک دی که د مشرانو جرګې رئیس هم یم، یعنی زه د نظام مخالف نه یم، بلکې د نظام ته د اصلاح غوښتونکی یم. که زه اوس کومه خبره د نظام په طرفداري کوم، تاسو به دا فکر ځان سره نه کوئ چې اتمن دی د رئیس جمهور خوشحالولو په خاطر دا خبره کوي، یا د حکومت د خوشحالولو په خاطر، بلکې نه، زه به حقیقتونه وایم. دې کې هیڅ شک نشته چې د کندوز او د اروزګان او د هلمند په خلکو باندې ناخوالې تېرېږي او ناخوالې شته. حکومت خو شخصا د اتمن جمهور رئیس مقصر ده او دی مکلف ده چې د دغې حالت د بدلون لپاره کار وکړي او باید کړی وای. خو دا ستونزې باید د یادونه باسو چې هغه څه چې نو په کار د افغانستان د حکومت او د افغانستان د مصالحو قواو په اوږو بار شو، هم سیاسي انتقال په یو زمان یو وخت کې وشو، هم د قدرت انتقال په یو وخت کې وشو، او د ټولو فشارونو علاوه وسیله جمهور رئیس شو. او هدف د سیمې د استخباراتو خصوصا د پاکستان دا و چې د ملک سکوت کې د ملک یو بل ناورین مخ ته راشي. د دا یو مقاومت باید وګڼل شي. جمهور رئیس دلته یو مقاومت کړی دی، باید وستایو بدون شک. زه که د کندوز او د اروزګان او د هلمند باشنده وم، د دې نظام ناراضی نه یم. په هغه خلکو چې کوم حالت تېرېږي، هغه حالت منلو وړ نه ده، هغه د زغم وړ نه ده. باید د هغې حالت د بدلون لپاره نظام او د نظام مشران کار
وکړي. راځو یوې بلې مهمې مسلې ته، هغه د ټاکنیزو اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر تخنیني فرمانونه چې څومره څو ځل رد شول. فکر نه کوئ چې د دغه فرمانونو د رد تر شا یوه داسې ذاتي غوښتنه ده چې غواړي د ملت استازي پاتې شي او هغه موده نور هم پسې ور اوږده شي او دغه اصلاحات رامنځته نه شي؟ که څه هم د دغه اصلاحاتو تر شا د دغه دواړو ټیمونو، د ولسمشر او د اجرایي رئیس، هغه مختلف دریځونه موجود وو، او دغه فرمانونه چې رد شول هم د دغه دریځونو هغه کومې عقدې چې پرتې وي هغه نورې پسې رابرسېره شوې. فکر نه کوئ چې په دې کې د ملت استازي ګرم دي؟
موږ د ولسمشر تقنیني فرمان ورو که د قانون قوانینو خلاف وو، موږ دا دواړه تقنیني فرمانونه تایید کړي. مشرانو جدي په اول قدم کې دا فرمان ورسې د امرت که موږ امرت کړو، په دوم قدم کې چې بیا د اصلاحاتو غوښتنه وشوه په هغه شکل چې موږ غوښتو چې اصلاحات راشي رانغله، نو کوم میکانیزم چې موږ ورته وړاندې کړی وو چې غواړم تاسو سره پکې شریک کړم، هغه میکانیزم باندې دوی کار ونه کړ. بیا په تقنیني فرمانونه ولېږه، د دې په خاطر چې لکه تاسو سره چې کوم سوال و، چې ملت سره دا سوال پیدا نه شي چې ورسی په دغه کار چې کوي د خپل ځان د دوام لپاره یې کړي د فرمانونه ردی، نو موږ بالعکس چې مشرانو جرګه باندې دغه اعتراض ونه شي، موږ دا شاید د حکومت دغه غوښتنې تایید کړي چې بلې انتخابات دې وشي، د دغه تقنیني فرمان اوکړي وسید. په مشترک کمیسیون کې بیرته دا موضوع رد شوه. اول د کمیسیون باندې ملاحظه کول دا د دوی دواړو نظامو د دواړو مشرانو کار ده، اوس خو انتخاباتو نتیجه ورکړې ده. ملاحظه زما په نظر درسته نه ده، ځکه چې د دغه انتخاباتو دغه کمیسیون د انتخاباتو په نتیجه کې داسې یو حکومت راغی چې دواړه ټیمونه د دې نه لذت خوري. نو معنا نه ده چې دا اوس که تقلبي خو شوی ده د دې دوه اشخاصو نه یو چاته، که تقلب نه وي خو نو مهرباني ده وکړي دا نظام شریک شوی ده. اوس پوزیشن او اپوزیشن دواړه په نظام کې دي. اوس که زموږ په اجنډا او زموږ په طرزالعمل او پروتوکول باندې خلک راغلي وای، نو نن به انتخابات په افغانستان کې شوي، بلکې یو کال به د
انتخاباتو.
اوس کیسه ته کوم، دوی نوي تغییرات غوښتل، موږ د نوي تغییراتو لپاره یو لنډه نسخه ورکړې وه. هغه دا چې کله چې ګزینش کمیټه قوانین موجود و، لکه دغه تقنیني فرمان ضرورت نه و چې دا څو واره رد رالت شي. موږ ګزینش کمیټه درلوده، او د ګزینش کمیټې پخوانی جمهور رئیس یا نظام ته هغه هدف نه چې شخص ته معرفي شي، هغه نظام ته معرفي شي، په دې نظام چې هر څوک کینی. معرفي شو د سره جمهور رئیس ورکړ شو چې د ویش نفر نه نفر او د 15 لس نه 15 نفر وټاکل که چیرته دوی په دغه کمیسون ملاحظه درلوده چې هغه مخ تشریح وشي لازم نه و که درلوده په دې کمیسون دواړو او د چیرته بل چیرته مصرفول یې ملغه کول نو د امغه ویشتونه به اتلس راخیستی او د اتلس کې به خويندې ورونه ګمار نه وي چې تهر ورته معرفي شو او دا 15 لس نه به لس راخیستی په امغه تناسب چې ضرورت ورته دوی په دې ولسی جرګې انتخابات او د ولسوالۍ شورا انتخابات ترسره کړي وو متاسفانه هغه وخت سره ونه شو
د ورستۍ پوښتنې په توګه اوس نو حکومت ته څه پکار دي چې هم د ټاکنیزو اصلاحاتو مشکلات حل شي هم د فساد هغه کومه ژمنه چې دوی د نړیوالو سره کړي هغوی ته یو قناعت ورکړي له دې ور علاوه هغه ناسالم مدیریت چې په اوس په کابینه کې موجود دی البته په وزارتونو کې موجود دی دا له منځه لاړ شي او امنیتي وضعیت تر خپل مدیریت لاندې راولي که په لنډو ټکو کې راته وایي
یو بخش داده چې د انتخاباتو په ورځ منځ ما مشوره حکومت ته هم داده چې دوی دې اوس خو انتخابات دغه حالت نه وتی چې څه کېږي څنګه کېږي دوی دې په خپل منځ کې دوه په دوه مشورې نه کوي دغه مشورې دې وغځوي د افغانستان ولسونو نخبه او هغه خلکو ته چې په سیاست کې په وړه کچه او غټه کچه دخیل دي دوم حکومت ته په کار دا دی چې څنګه کولی شي چې په کابینه کې بدلون راولي دا کشفي او اطلاعاتي ارګانونه لري هغه خلک چې په سیمه او ولایتو کې مطرح خلک دي او کولی شي چې جنگ ښه مدیریت کړي او د جنگ د ښه مدیریت ځکه اوس حالت تنګي دی هلته د ښه مدیریت په توسط باندې دشمن ته ضربې واردې کړي او دشمن د سوال نه بلکې د زور د لارې نه سولې ته آمده کړي داسې خلکو په ګمارونو کې باید حکومت اقدام وکړي اوسنی کوم حالت چې کوم دي او یا روان دي دې کې زما په نظر باندې که چېرته بیا هم سلیقه تنظیم او سمت او ملګرتیا بحث ودري نو دا خپله د دغه ارخ نشینینو او د افغانستان د سیاسیونو یوم په خیر نه ده نو په کار دا دی چې مونږ دلته مجاهدو متدینو او مسلمانو خلکو چې په ټولنه کې مطرحي د ټولنې په ژبه پوهیږي او د ټولنې سره یو ځای وګه پوګه د ملت لپاره کار کوي داسې خلکو ته ضرورت
ډېره مننه د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او ګران لیدونکو دا وستاسې لپاره زموږ د دې اونۍ حقیقت سره پروګرام چې د افغانستان د مشرانو جرګې له رئیس ښاغلي فضل حاجی مسلم یار سره مرته برابر کړی و تر بیا ښې چاري